لاس بجې شوې د رواني وسط ډېره برخه د سندرو میلمانه خپرونې ته ځانګړې شوې. خو په پیل کې څو خبرونه او راپورونه هم درته لرو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې یو این ډی پی څنګه وایي اټکل کیږي چې تیر کال به د افغانستان اقتصاد 40% شاته کړی وي او له اقتصادي انزوا وروسته به چې ستونزې لا ډېرې کړې سږکال 15% نور هم شاتګ وکړي. دا خبره یو این ډی پی پرون په یو ټویټ کې کړې او ویلي دي چې د افغانستان نږدې نیمایي یعنی 40 میلیونه وګړي د خوړو له سخت کمښت سره مخامخ دي. یو این ډی پی د نړۍ د هیڅ یو هیواد لخوا د طالبانو د حکومت په رسمیت نه پیژندل د افغانستان د اقتصادي وضعیت د خرابوالي یو لامل بللی او ویلی دی چې افغان او نړیوال منتقدین د افغانستان په وړاندې د لویدیز پر پالیسیو هم انتقاد کوي چې بشری بحران لا پراخ کړی. طالب چارواکو د پنشیر او اندرابونو لپاره د خپل ټاکل شوی قومندان ملاقیوم زاکر وژل کېدل رد کړل. د طالبانو د دفاع وزارت بیان عنایت الله خوارزمی نن سهار ازادي راډیو ته وویل هغه روغ دی او ټپي شوی هم نه دی. له پرون راهیسې د ملاقیوم زاکر چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله د پنشیر او اندرابونو د جګړې مسؤل ټاکلی د ټپي کېدو او بیا وژل کېدو خبرونه خپاره شوي وو. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی په افغانستان کې له زلزله ځپلو سره د اروپایي ټولنې د 15 لک یورو مرستې هرکلی وکړ. ډبلیو اف پی پرون په یوه اعلامیه کې ویلي چې دغه مرستې به د شپږو میاشتو په اوږدو کې په پکتیکا او خوست ولایتونو کې له زلزله ځپلو سره وشي. مارینا فرانکو چې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې پر مرستو څارنه کوي ویلي چې د طبیعي پیښو له امله له زیانمنو شوو افغانانو سره به یې مرستې دوام وکړي. د جون د 22مې په زلزله کې په پکتیکا او خوست ولایتونو کې له زرو زیاتو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ او شاوخوا 3000 کورونه هم ویجاړ شول. د افغانستان د فوټبال د ځوانانو ملي لوبډلې د آسیا تر 40 کلونو د کشرو لوبډلو د تلولیو په سیالیو کې پرون عمان ته 1-0 په وړاندې ماتې ورکړه. دغه لوبه پرون د عمان په سلاله لوبغالي کې وشوه چې د افغانستان لپاره ګول امید رجبي د لوبې په 28مه دقیقه کې ووهه. له دې مخکې افغان لوبډلې لومړنۍ لوبه تایلند ته 3-0 په مقابل کې بایللې وه. د افغانستان بله لوبه سبا یکشنبه له فلپین سره ده. افغانستان له تایلند، عمان او فلپین سره په یو ګروپ کې دی. اوکراین د یوزیوم ښار د باندې د سلګونه ډلهیزو قبرونو د موندلو خبر ورکړ. دغه اعلان پرون جمعه وروسته له هغې وشو چې اوکراینی ځواکونو دغه ښار بیرته له روسي ځواکونو ونیو. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د روسیې دولت یې د تروریزم د تمویلوونکي دولت په توګه وپیژني. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن ویلي چې روسیې یوه ډېره وحشتناکه لاره خپله کړې او ښایي جنګي جرمونه یې ترسره کړي وي. روسیې په اوکراین کې د دغو موندل شویو ډلهیزو قبرونو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. او د امریکا د استازیو د جرګې مشر نانسي پلونسي وایي غواړي ارمنستان ته سفر وکړي. د ارمنستان او ازربایجان ترمنځ د پولې په اوږدو کې د وروستیو نښتو په ترڅ کې له 200 زیات کسان وژل شوي دي. میرمن پلوسي ویلي چې دغه سفر نن پیلوي ځکه له مخکې له ارمنستان څخه بلنه ترلاسه کړې وه. په عین حال کې د ارمنستان د دفاع وزارت ویلي چې له ازربایجان سره یې د یو اوربند په اړه موافقه تر اوسه په خپل حال ده او په سرحدي سیمو کې اوس امنیتي وضعیت نسبتا ښه دی. د دواړو هیوادونو ترمنځ د لانجمنې ناګورنو قرباخ پر سر اختلاف د سبب شو چې دواړو هیوادونو څو ځله په خپلو کې جګړې وکړې. خبرونه مو واوریدل. مخکې له دې چې د سندرو میلمانه شي څو راپورونه درته لرو. د ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود وایي د افغانستان ستونزه پوځي حل لاره نه لري او سیاسي حل لارې ته اړتیا ده. نوموړي چې په تېرو 2 ورځو کې د اتریش په پلازمېنې ویانا کې له یو شمېر نورو افغان سیاستوالو سره خبرې کړي وایي افغانان اوس د پیوستون په یوه نوې مرحله کې دي او هڅه کوي د ټولو لوریو په راټولولو سره دا فرصت برابر کړي چې غږ یې واورېدل شي. مسعود زیاتوي له طالبانو یې غوښتي وو چې انتخاب د خلکو ته پرېږدي خو د ده په خبره چې طالبانو له دې کار څخه ډډه وکړه. طالبانو د احمد مسعود د دې څرګندونو په اړه تر اوسه غبرګون نه دی ښودلی. تفصیل یې په دې راپور کې.
د ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود وایي د طالبانو د واکمنۍ له لومړیو د افغانستان د سیاسي حل لارې لپاره هڅې کړې دي. د هغه په خبره له طالبانو یې غوښتي چې انتخاب د خلکو ته پرېږدي خو زیاته کړه چې طالبانو له دې کار څخه ډډه وکړه.
In my personal humble opinion, Afghanistan does not possess
زما په باور افغانستان پوځي حل لاره نه لري او سیاسي حل لارې ته اړتیا لري. په اوس وخت کې موږ د اتحاد په لورې یوې نوې مرحلې ته داخل شوي یو. غواړو د خبرو اترو له لارې ټول اړخونه سره راټول کړو چې ژغې واورېدل شي.
احمد مسعود دغه څرګندونې پرون د اتریش په پلازمینه ویانا کې چې له یو شمېر نورو سیاسینو سره یې د بین الافغاني ډیالوګ په نوم کنفرانس کې ګډون کړی وکړې. ښاغلي مسعود په خپلو څرګندونو کې دغه راز وویل چې په اوس وخت کې د القاعده شبکې په ګډون درویشت ترهګرې ډلې په افغانستان کې فعال دي، او زیاته کړې چې نړیوالې د خپل امنیت په خاطر هم دغو ډلو ته پام وکړي. ورسل هغه چې طالبانو کابل ونیو، احمد مسعود پنشیر ته لاړه، ویل کېږي د دې ولایت له سقوط وروسته له افغانستان نه وتلی او اوس په تاجکستان کې اوسي. د طالبانو حکومت د پنشیر له نیولو وروسته د ملي مقاومت له جبهې سره د خبرو لپاره هیڅ اړیکه نه ده ټینګه کړې، بلکې پر ځای د دې ډلې د وسله والو په وړاندې د جګړې لاره خپله کړې. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د جبهې د مشر د وروستیو څرګندونو په اړه د دې راپور تر جوړېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو وړمه ورځ د ویانا د کنفرانس په اړه ازادي راډیو ته وویل:
چهره های کجا جمع میشن؟ همه چهره های
هغه چیری چه حل ترا تولی شوی تولی پیجندل شوی چیری دی، حقوی از مویل شوی او افغانانی پیجنی پر شلکلنو آمالو او کلنوی خبر دی. لیوی هم نه توقو کیگی او نه هیلی چه دا افغانستان پا خیر با پریکرو
کنی.
د راپورونو له مخې په تېرو څو ورځو کې په پنشیر ولایت کې د طالبانو د ځواکونو او د دې جبهې د وسلوالو غړو ترمنځ سختې نښتې شوې دي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل وایي د دوی د څېړنې له مخې هغه ویډیو چې په پنشیر ولایت کې طالبان د ملي مقاومت د جبهې اسیران په ډزو وژني نوې ده، او طالبانو د دې جبهې یو شمېر غړي صحرایي محاکمه کړي دي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد دغه ادعا ردوي او وایي دفاع وزارت په دې اړه څېړنه کوي.
و موریدل چې د ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود وایي د افغانستان ستونزه پوځي حل لاره نه لري، او هڅه کوي چې د یوې سیاسي حل لارې لپاره د افغاني ټولنې ټول لوري سره یو موټی کړي. نوریاس نوري په دې اړه په اروپا کې میشت د افغانستان د ملي ګټو د ساتندوی ټولنې له مشر سید زاکر شاه سادات سره مرکه کړې، او لومړی ترې پوښتلي دي چې له دې مخکې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو په موجودیت کې او په کابل کې د ملاتړي حکومت په مهال هم طالبانو د سیاسي حل لارې خبره کوله، خو دوی پر افغانستان واکمن دی فکر کوي چې له خپلو مخالفانو سره به کومې سیاسي حل لارې ته غاړه کېږدي.
لکه څنګه چې تاسو ته جوته ده، دلته په بهر کې هم افغانان په مختلفو ډولونو کې حرکتونه پیل کړي، لکه د ملي مبارزینو، لکه د گفتمان ملي خبرو اترو. دوی ډېر پخوانه ده همدا موږ ټول ویلي چې نظامي حل لاره نور شتون نه لري په افغانستان کې، باید سیاسي حل لارې ته لاړ شو. خو له بده مرغه چې مسعود پخپله ډېر ځوان دی، او د چار چاپی چې څوک دي دی ډېر زیات تحریک، او هلته یو عالم نور ځوانان په وطن کې جګړې ته وهڅول. کله چې اوس پوهېږي سره چې جګړه نور نشي کولی او داسې نشته ورپسې او داسې حمایت نشي کېدی، نو اوس خامخا سیاسي لارې ته ځان راکاږلی. لیکن دا سیاسي لارم په هغې شرط کېدای شوای چې حداقل دوی په دننه ټولنه کې په ولس کې داسې د اعتماد وړ وای. اما له بده مرغه دوی په خپله د هیڅ ډول اعتماد ځای ځان ته نه دی پریښه په ټولنه کې، او له بلې خوا نه پخواني د دوی سوابق د دې لامل شوی دی چې دوی په انزوا کې پاتې شي. خو په هر حال نور سیاسي حرکتونه واقعا شتون لري، او هغه ملي سیاسي حرکتونه دي چې نه پخوا چېرته لاسونه چېرته ککړ شوي او نه اوس حالت کې چا سره ککړ دي. نو دا سیاسي حل لاره د دې نه بغیر طالبان ورنم په دې باندې پیږي، نړۍ هم په دې باندې پیږي چې دنه بغیر بل امکان نشته چې واضح په یکه تازه باندې طالبان هم وشي کولی چې نظام وچلوي.
د افغانستان د تیرو کلونو تجربو ته په پام چې سیاسي څېرې ډېرې سره ویشل شوې وې او په خپلو کې هېڅ سره جوړ نه راتلل، فکر کوي چې د طالبانو په وړاندې د یو قوي سیاسي اتحاد رامنځته کېدل په اوسنیو شرایطو کې څومره شونی دی؟
بله شکه چې اوسني حالات کې ما مخکې تکرار کړه چې مختلف ټولنې، مختلف ګروپونه او ډلې سره یو ځای شوي تر یو چتر لاندې د ملي مبارزینو په نامه، د افغان دیاسپورا په نامه، د ملي گفتمان ملي په نامه، دا لوی چتر لاندې اوس پر راټولېدو دي چې دوی واقعا باید طالبان سره په خبرو اترو باندې رسما پیل وکړي، او د همدغې نه بغیر بله لاره هم شتون نه لري چې هیواد کې ټول وګړي ځان په یو بورډ یا په یو ټغر ونشي لیدلی. نو نړیوال قوانین هم ډېر زیات اهم دي چې دا باید په هر قسم چې کېږي طالبان او د دوی د نظام چلوونکي باید ځانونه د نړیوال قوانینو په چوکاټ کې هم عیار کړي. د هغې نه بغیر ناممکنه ده چې دا نظام بقا ومومي.
د افغانستان د ملي ګټو د ساتندوی ټولنې مشر سید زاکر شاه سادات چې د مقاومت ملي جبهې د مشر احمد مسعود په څرګندونو یې تبصره کوله. ښاغلي مسعود ویلي د افغانستان ستونزه پوځي حل لار نه لري او هڅه کوي چې د یوې سیاسي حل لارې لپاره د افغاني ټولنې ټول لوري سره یو موټی کړي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
ازادي رادیو ته غواګي اس کولای شي د ازادي رادیو خبرونه زموږ د ویپانی لارې هم وګورئ. زموږ پته ده ازادي رادیو ټکی کام هم دا ډول کولای شي د ازادي رادیو خبرونه د ټولنیزو شبکو لارې هم تعقیب کړئ او د فیسبوک انستاګرام په سرچ خونو کې هلته د ازادي رادیو نوم ولیکئ. د ازادي رادیو هغه تایید شوی پاڼه پیدا کړئ او هغه مطالب چې د ازادي رادیو په ویپانه کې خبرېږي د ازادي رادیو په ټولنیزو شبکو کې هم لوستلی او تعقیبولای شي. د شانګهای د همکارۍ سازمان د غړو هیوادونو یو شمېر مشرانو په افغانستان کې سوله او ثبات د سیمې د ثبات لپاره مهم وباله. د چین ولسمشر په افغانستان کې د یو پراخ بنسټه سیاسي جوړښت رامنځته کېدو غوښتنه وکړه او د پاکستان صدر اعظم پر دې ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه باید په اوسنیو سختو شرایطو کې افغانستان یوازې پرېنږدي. د شانګهای د همکارۍ سازمان د غړو دورځنۍ سرمشریزه چې د ازبکستان په سمرقند ښار کې وشوه د افغانستان وضعیت یوه مهمه موضوع وه.
د چین ولسمشر شی جین پینګ د شانګهای د همکاري د سازمان سرمشري زده په وینا کې وویل چې موږ باید افغانستان چارواکي چې اشاره طالبانو ته وو هڅو چې یو پراخ بنسټ او ټول شموله سیاسي جوړښت رامنځته کړي او د تروریزم ټوکېدو ته د زمینه برابرولو مخه ونیسي. نوموړي دغه راز وویل چې دا ډاډ باید ترلاسه شي چې د شانګهای د سازمان د افغانستان د تماس ډلې د همغږۍ د میکانیزم او د افغانستان د ګاونډیانو په منځ کې د همکاري رول دوام پیدا کړي. په عین حال کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل چې د شانګهای د همکاري د سازمان یو لومړیتوب له تروریزم او افراطیت سره مبارزه ده او یوه بله مهمه دنده یې د افغانستان په ګډون د پولو په اوږدو کې د کړکیچونو هواری دی. د روسیې په ګډون د افغانستان شمالي د منځنۍ آسیا ګاونډیان چې له ترکمنستان پرته نور ټولې د دې سازمان غړي دي له افغانستان د تروریزم او سخت دریځۍ خبرېدو ته اندېښمن دي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف چې د صدر اعظم په توګه لټاکل کېدو وروسته د لومړي ځل لپاره د دې سازمان په سرمشریزه کې ګډون کړی وویل په افغانستان کې سوله به په پاکستان کې چې د افغانستان ګاونډی دی سوله ډاډمنه کړي. د په خبره په بله معنا هغه څه چې د افغانستان لپاره ښه دي هغه د پاکستان لپاره هم ښه دي. نوموړي زیاته کړه چې نړۍ ته پکار ده چې ګډ کار وکړي او په افغانستان کې د ټولو ښو نوښتونو ملاتړ وکړي. شریف وویل نړیواله ټولنه باید د افغانستان د یو پایدار اقتصاد د رامنځته کولو لپاره د هڅو ملاتړ وکړي او دې هدف ته د رسیدو لپاره په بهر کې د افغانستان د کنګل شوې شتمنۍ آزادېدل ډېر اړین وبلل. شریف همدارنګه خبرداری ورکړ چې که دا ځل افغانستان له پامه غورځوو دا به یوه لویه تېروتنه وي. د هند صدر اعظم نریندرا مودی بیا پر پاکستان انتقاد وکړ چې د ترانزیت په برخه کې ډېر ستونزې راولاړې کړې دي. نوموړي وویل پاکستان د ځمکې له لارې افغانستان او د منځنۍ آسیا هیوادونو ته د هند ترانزیتي مالونو ته د تېرېدو اجازه نه ورکوي او دا مسله د دې سبب شوې چې افغانستان ته د هند مرستو لیک په میاشتو میاشتو ځنډ سره ترسره شي. هند له افغانستان سره د بشري مرستو په ترڅ کې له دې هیواد سره د 50,000 ټنه غنمو مرسته کړې ده. دا لکه چې نړیوال ځواکونه له افغانستان نه وتلي او طالبان بیا واک ته رسېدلي لومړی ځل ده چې د دې سازمان د غړو هیوادونو مشرانو په حضوري بڼه په دې سرمشریزه کې ګډون وکړ. که څه هم د شانګهای د همکارۍ د سازمان اکثرو غړو په افغانستان کې روان بشري سیاسي او اقتصادي وضعیت ته اندېښنې څرګندې کړي خو له دې سره سره یې د طالبانو د حکومت هیڅ استازی دې سرمشریزې ته نه وربللی. د شانګهای د همکاري سازمان چې په 2000 لومړي کال رامنځته شوی چین، روسیا، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ازبکستان، هند او پاکستان دایمي غړي دي. افغانستان، بلاروس، منګولیا او ایران څارونکي غړي دي. د ایران بهرنیو چارو وزیر د سپتمبر په 15مه وویل چې په دې سازمان کې د ایران د دایمي غړیتوب لپاره د تعهداتو یو تفاهم لیک لاسلیک کړ.
درنو اوریدونکو خبرونه او راپورونه هم دومره وو. له ازادي راډیو سره اوسئ. د خبرونې په پاتې شیبو کې د سندرو میلمان خبرونه اوري.
د ازادي راډیو د موسیقۍ خبرونه